سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراق لاست ویم پیل په خبرونو کوو. طالبانو هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسناد یې هکرانو ترلاسه کړي. د طالب لیکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف، اطلاعات او کلتور، بهرنیو چارو، مالیې او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد عمدار از د سترې محکمې او د زندانو مربوط یو شمېر اسناد اخبار کړي. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیا په ایکس پاڼه ادعا کړي چې د دوی سیستمونه خوندي دي او تر ډیره یو شمېر پخواني اسناد خپاره شوي. په خپرو شوو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 13,300 زندانیان دي چې 1,306 اویایې ښځې دي. په دې کې د لسګونو بهرنیو زندانیانو یادونه هم شوې. په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 9,000 یاد شوی چې شپږ یې مېرمنې دي. په خپرو شوو سندو کې د یو شمېر نورو اسنادو تر څنګ د طالبانو د حکومت د جکپورو چارواکو د پاسپورتونو کاپې هم خپرې شوې دي. د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19 به په پاکستان کې پیل شي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنو وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي، د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دا پریکړه کړې. په اعلامیه کې د ښاغلي تامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډېرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبډلې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه ده چې دوی ته ورپاتې، نو له همدې امله به موږ په دې لوبه کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له ارکلي سره مخ شوې ده. د سویډن خیارخي حکومت د جمعې په ورځ ویل د زړو په یو تعلیمي مرکز کې له خنړې عملی وروسته غواړي د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړي. د سېشنبې پر د سویډن د اوریبرو ښار د زړو په یو مرکز کې یو 15 کس په ډزو لستنه وژل. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې تورن کس ریکارډ اندرسن نومېده او له ډزو وروسته یې ځان هم وژلی. پولیسو د مړو او ټپیانو نومونه نه دي افشا کړي، خو ویلي دي چې دوی هیله لري د جمعې په ورځ د پېژندنې پروسه بشپړه شي. د قربانیانو په منځ کې څو تنه هغه عیسویان هم وو چې په سوریه کې د ظلمونو له امله سویډن ته تښتېدلي وو. پولیس وایي دوی تر اوسه پورې د یادې پیښې په تړاو د ایدیالوژیکي انګېزې هیڅ شواهد نه دي موندلي. د سویډن حکومت په پارلمان کې له خپلو ښي اړخو ملاتړو سره موافقه کړې چې د هغو خلکو لپاره چې د نیمه اوتومات وسلو د درلودو د جواز غوښتنه کوي د ترلاسه کولو پروسه سخته کړي. خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. سر مطلب مو دا دی چې د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې له افغانستان سره به په چمپیونز ټرافي کې ارومرو مخکېږي. دغه پریکړه نه ګڼو افغانانو امر کلی کړی.
مونږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولی ده چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبو کې، نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو او ځکه چې همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې.
د بي پولي خبریالانو سازمان یا رسف د افغانستان کې د طالبان حکومت له خوا د رسنیو په فعالیتونو د بندیزو زیاتېدل غندلی دي. دا رپورټ هم درته خبرو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی استوي. واقعا دا کار کولی شي او ګټې به څه وي؟
اسی تصمیمونه دی نو دا خو مرکزی حکومت دیسی نو اعلی وزیر سره خو سداسی اختیار نمیدیم، خصوصا چی بیادی اغا مرکزی حکومت سرم اختلافات لری.
نور مطالبم لرو هیلا در ترپایم و ملتیا اوکره.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د برتانوي سیاستوالو لوغښتنې سره سره د انګلستان کرکټ بورډ وایي د روانې میاشتې په چمپیونز ټرافي سیالیو کې بل افغانستان سره لوبه بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن پرون په یوې اعلامیې سره ویلي، د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې افغان ټیم سره د لوبې د ترسراوي پریکړه کړې. تیره میاشت د برتانیا د پارلمان لسګونو غړو او سیاستوالو په افغانستان کې د بشري حقونو ناسم وضعیت ته په غبرګون کې له انګلستانه غوښتي وو چې له افغان لوبډلې سره دې لوبه نه کوي، چې دا غوښتنه د یو شمېر افغانانو له بېلابېلو غبرګونو سره مل وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د چمپینز ټرافی په لوبو کې چې د روانې فبروري میاشتې په 19مه به په پاکستان کې پیل شي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټانسن پرون پنجشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي ټامسن له قوله همداشان ویل شوي چې د ډیرو عادي افغانانو لپاره د خپلې کرکټ لوبې ننداره د ژوند له هغو لږو خوښیو څخه دي چې دوی ته ورپاتې دي، نو له همدې امله به موږ په دې لوبو کې ګډون وکړو. د انګلستان د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو له هرکلي سره مخ شوې ده. د کرکټ د چارو پوه سمیع الله هلال او د کرکټ یوې مینوالې زرمینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اوسنۍ پریکړه چې انګلینډ کرکټ بورډ کړې ده او په چمپینز ټرافی کې د افغانستان سره لوبې کوي دا ډېره ښه پریکړه ده، او دا د افغانستان د کرکټ لپاره د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه خبر دی، ځکه موږ یو ډول ویره درلودله چې خدای مکړه چې له آسټرالیا وروسته انګلینډ یا افغانستان سره لوبو کولو ډډه ونه کړي، خو نه داسې ونه شو ځکه چې دوی پوه شو.
په دې تازه کې چې د انګلستان کرکټ بورډ تصمیم نیولای دی چې د افغانستان لوبډلې سره کرکټ لوبه وکړي، نو دې ته موږ ډېر خوشاله یو، او ځکه چې د همدا کرکټ د موږ ته خوښي ده او بخښي په دې اوسني شرایطو کې، او د خپل متنوالو په خلو باندې مسکا راولي.
د بریتانیا یو سلو شپیتو سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښي، او د فبروري په 26مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ ټامسن دغه شان ویلي چې کسان په افغانستان کې روان وضعیت له جنسیتي اپارټایډ کم نه دی، او له سپورټي فعالیتونو د ښځو محرومول خواشینوونکي دي، خو بیا هم په دې برخه کې له یو مخیز اقدامه به د کرکټ د نړیوالې شورا ګډ دریځ او اقدام ډېر ګټه وروي. هغه هم دغه شان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان له ښځینه کرکټ ټیم څخه چې اوس په جلاوطنۍ کې دی په بېلابېلو برخو کې د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. افغانی ولاس له آسټرالیا ریتان وری چې د آسټرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د ښځینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعاله ونډه لرله، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلیل خاصش به ای بودن که بچای که در افغانستان بود
در چوال انگلستان در پریکر اکره لعملی دیر واضح دی. افغان لوبغاړي په نړۍ کې نابو تاپ لوبغاړي دی، او نړۍ او په ځانګړي توګه د کرکټ ټولنه ورته اړتیا لري او هر کله یې کوي. دوی زموږ له ویاړونو دي، نو ځکه خو د انګلند په څیر پیاوړه لوبډله یې هم هڅوي.
کرکټ بازی میکنه انګلندرز امروز اونا ورزینا تشویق میکنه.
د یادونه ده چې د برېټانوي سیاستوالو د بشري حقوقو د څار سازمان سربیره په وروستیو کې یو شمېر افغان مدني او حقوقي فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو پر ښځو د بندیز له امله د طالبانو پر حکومت د فشار لوړلو لپاره د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې پر افغان لوبډلې بندیز ولګوي، خو یو شمېر نورو بیا دا ګام ناسم بللی او وایي افغان لوبډله په دې کې هیڅ لاس نه لري او یوازې څه چې اوس وخت کې افغانانو ته خوښي ورکوي ورزش دی. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه یو شمېر افغانانو لندن کې د بریتانیا پارلمان مخې ته لاریون هم کړی و. د کرکټ یوې مشهورې ویبپاڼې کرکټ انفو هم د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان له قوله لیکلي و چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤول نشي ګڼل کېدی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په د بې پولې خبریالانو سازمان یا آر ایس اف په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د رسنیو په فعالیتونو د بندیزونو په زیاتېدو باندې نیوکې کړې او هغه یې غندلې. دغه سازمان د بیګم راډیو تړل غندلې او ویلي دي چې طالبانو له یو کال څخه په کمه موده کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې. آر ایس اف همدارنګه د بیګم راډیو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کولو او د دې رسنۍ پر فعالیت د بندیز د لرې کولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي طالبان د بیګم راډیو د فعالیتونو د پابندولو سره د ښځو د لاسرسي هر ډول سرچینه له منځه وړي. جزئیات له سنا کاکړ څخه اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا آر ایس اف په افغانستان کې د بیګم راډیو پر فعالیت بندیز غندلی او ویلي چې د طالبانو حکومت له یو کال څخه په کمه موده کې لږ تر لږه 12 رسنۍ تړلې دي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بیګم راډیو د فعالیتونو بندول د رسنیو په وړاندې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ښکارندویي کوي. په دې اعلامیه کې د دې راډیو د دوو کارکوونکو د ژر تر ژره خوشي کولو او د دې بندیز په لغوه کولو ټینګار شوی او راغلی چې د طالبانو لخوا د بیګم راډیو په نښه کول د مطبوعاتو پر ازادۍ یو بل برید او د رسنیو د ځپلو د پراخې پالیسۍ یوه برخه ده. د بې پولي خبریالانو د سازمان د اعلامیې له مخې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه 140 خبریالان نیول شوي او په 30 ښځینه خبریالانې د خپل مسلک پریښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په ټکو کم شمېر خبریالې مېرمنې چې په افغانستان کې پاتې دي له سختو لکه رسمي سرچینو ته د لاسرسي له محرم پرته سفر کول او د نارینه همکارانو تر څنګ د کار کولو له محدودیتونو سره مخ دي. دوه ښځینه خبریالانې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
د هرې رسنۍ تړل د بیان د ازادۍ د له منځه وړلو په معنا دی. که همداسې دوام وکړي له بده مرغه به راتلونکي څو کلونو کې په افغانستان کې داسې یوه سرچینه نه وي چې د مېرمنو غږ نړۍ ته ورسوي. باید په افغانستان کې د مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښمن واوسو. همدا محدودیتونه د دې لامل کېږي چې د ښځو حضور په رسنیو کې پیکه شي، ځکه چې طالبان د هغه رسنیو د بندولو په هڅه کې دي چې مېرمنې پکې کار کوي. نو رسنۍ هم هڅه کوي چې مېرمنې حضور ونه لري.
محدودیت ها و فشار های که طالبان بر رسانه ها و همچنان خبرنگاران
پر رسانه او خبریالانو د طالبان و حکومت محدودیتونه و فشارونه کومنوی خبره نده. ده ده محدودیتونو کره و رس پا و رس تنگیگی او د خزینه خبریالانو پر کار اغیز کوي. ده ده لامل کیگی چه ده رسانه و ارزخت اتیت شی او دوی هر او رس ده طالبانو ده سانسور او نظر لنده کار بکری
انجام بته که تحت سانسور یا تحت دیگاه طالبان
پر رسنیو خبریالانو په ځانګړي توګه پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو په اړه غبرګونونه په داسې حال کې زیات شوي چې د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت بیګم راډیو په بهر کې میشتې یوې تلویزیوني شبکې ته د محتوا د وړاندې کولو او د جواز د شرایطو د نه مراعتولو په ګډون په یو شمېر سرغړونو تورنه کړه چې د دغې رسنۍ د بندېدو لامل شو. په ځواب کې بیګم راډیو د یاد وزارت دغه پریکړه وغندله او راپور یې ورکړ چې طالب چارواکو د ښځینه کارکوونکو معلومات، هارډ ډیسکونه او ګرځنده تلیفونونه ضبط کړي دي. دغې رسنۍ ویلي دي چې طالبانو د دوی دوه تنه نارینه کارکوونکي هم نیولي دي چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی. په همدې حال کې د یوې پولي خبریالانو سازمان په خپله اعلامیه کې دغه راز ټینګار کړی چې بیګم راډیو چې په 2006 کال کې تاسیس شوی د هغه افغان مېرمنو لپاره یو حیاتي پلیټفارم دی چې د رسف په ټکو د طالبانو لخوا په بشپړه توګه ځپل شوي او د ژوند له لومړنیو فرصتونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیګم راډیو د فعالیتونو د مخنیوي او د دې راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یونما او په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د دې سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم اندېښنه څرګنده کړې او د بیګم راډیو د کارکوونکو په ګډون یې د هغه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي 2015 کال د جنوري په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,400,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمېر دی. د IOM د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمېر د 2023 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,300,000 کسان خپل هیواد ته استول شوي وو. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته چې عبیدی سپوږمۍ جوړ کړی.
و لباس گرد تر مولا بودن دفتن از خانه بر اومده فرار کرده با مدد 4 ساعت ما بدن دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغانه کډواله صدیقه وا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لرې په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی وو. موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډېر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمېر تر ټولو لوړ دی. او ایم زیاتوی چی په دمیاشت کې له پاکستان نږدې یو لکو څلور دېرش زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډېر د کډوالو د ستنېدنې شمېر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 133,000 کسان وو. ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 171 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی یې ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیولو کار روزګار ته نه پرېخستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غوایي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 خپور شوی ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر ویلي په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په هدف افغانستان ته جرګه استوي. علي امین ګنډاپور ویلي کابل کې د طالبان حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره دا جرګه به د مختلفو قومو له استازو جوړوي، خو په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وایي د بهرنیو سیاستو په اړه دا ډول پریکړې د پاکستان د مرکزي حکومت د چارواکو لخوا نیول کیږي، نه د ایالتي چارواکو لخوا. جزئیات لسنا کاکړ اورو.
په پاکستان کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر افغانستان ته د یوې جرګې د استولو خبره کړې. علی امین ګنډاپور د پنځمبه پورز ویلی چې په دې حالت کې د مخ په زیاتیدونکو ترهګریزو پیښو د ستونزو د حل لپاره به د فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د ده په خبره د بېلابېلو قومونو استازي به پکې ګډون ولري. پاکستاني رسنۍ ټیو نیوز د پنځمبه په ورځ د ښاغلي ګنډاپور په حواله لیکلي، خیبر پښتونخوا ایالت په افغانستان هغه هیواد کې چې لسیزې جګړې زغملي د بې ثباتۍ له امله خورا اغېزمن شوی. په ورته وخت کې یوې بلې پاکستاني رسنۍ قبایلي خبري شبکې یا ټرایبل نیوز نیټورک د پنځمبه په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د وړاندیز شوې جرګې په اړه له افغان چارواکو سره اړیکې نیول پیل کړي، خو دا پروسه سعودي عربستان ته د افغانستان د اوسني حکومت د دوو لوړپوړو چارواکو د رسمي سفر له امله ځنډول شوې. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وایي د جرګې لپاره د پلاوي جوړولو خبره شوې خو لا هم پلاوي نه دی جوړ شوی او په اړه یې خبرې روانې دي.
نو جرګې خو دی ویلې دي، خو د مرکز نو بیا هم د غیر رائے او د غیر لحاظ سره اجازت هغه ته اړتیا وي نو به کتي شي دا کله کیږي. خو بهرحال د خیبر پښتونخوا هم دغه پالیسي له جدي پرایولېږي او طالبانو سره خبرې وکړي، افغان طالبانو سره هغه حمایت ترلاسه کړي چې یاره څنګه پاکستان کې خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه تشدد کې کمی راشي.
خو د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي د مرکز له پریکړې پرته دا ډول وړاندیزونه به کومې پایلې ونه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په خیال کې دا خبرې به هیڅ جوړه نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا موقع په لاس ورشي چې هغوی به خلکو ته ووایي چې او دا دې موږ لګیا یو، وګوره کوششونه به روان کړي دي. پاکستان کې مشکل دا دی چې پاکستان مرکزي حکومت او ایالتي حکومت پښتونخوا چې دی دوی ترمنځ ډېر واټن دی، اختلاف دی، سیاسي تصمیمونه دي، نو دا خو مرکزي حکومت نیسي. نو اعلی وزیر سره خو څه داسې اختیار نه وي مخصوص چې بیا د هغه مرکزي حکومت سره اختلافات لري. او
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د وړاندیز شوي پلان له مخې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشاور بریسټن محمد علي سیف او د قبایلي مشرانو په مشرۍ یو کوچنی پلاوی د لومړنیو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي، چې تمه ده په دې خبرو کې به د دواړو خواوو ترمنځ پر سرحدي امنیت، سوداګریزو اړیکو او پراخو همکاریو تمرکز وشي. یادونه ده چې ګنډاپور د تیر زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې په 11مه هم ویلي وو چې افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته پلاوی لیږي. نوموړی د خپل دې کار هدف د خپل ایالت خیبر پښتونخوا ژغورل ګڼلی وو او ظاهرا نشاره یې د ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته وه، چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړه برخمنه ده. خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه مهال د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له وړاندیز سره مخالفت وکړ. خواجه آصف ویلي وو چې یو ایالت د کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د پاکستان حکومت په بند کې د دغه هیواد مخکینی صدراعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا د نوموړي د څرګندونو ملاتړ کړی و.
د علی امین ګنډاپور د خبرو په ارتباط د پاکستان د کشمیر د چارو او د فدرال سرحدونو وزیر امیر مقام د وی او ای جی وی خبریال سره غږیدلی دی.
صوبائی حکومت وی چیرمون دا افغان طالبان یاد آغی حکومت سره نیخ پر نیغ مذاکرات کو تازو چونکر سفران وزیر یه دیت سن نظر کوئی
دا اگو مگه یو دا دی حکومت کی مگه نیوی خبری واری حکومت یو دی حکومت پاکستان و داری زوبه خون حکومت نیشتی اگو دیگم سفارتی آداب و دا اگه خلاف خبره و حکومت چی چه سره معاہدہ کے لیے حکومت سے رکھی جو صوبے سر نہ کہ داخلے سے ویلی ہے نا داخلے سے امپلیمنٹیشن اور کہ وہ معاہدہ کی چاہیے داخلے نتائج ہم پاکستان خلق و صوبے خلق و معلوم دی جس سے نتائج رہا ہوتی خدا کا بیان خدا جو فیڈریشن خلاف ہو دمل خلاف دے اور سازش ناکام دے لیکن سٹیٹمنٹ رہا رہے یہ دیر اچھا سب میسج ورگ ہوتا ہے سباری صوبے والا بھی سبا بلوچستان والا بھی ایران سر ہم مذاکرات ہو کہ سب ہم کو بارڈر دے بدل سبھی تم بچا سر ہوں دا څنګه چې کوم شعر راغم دا هغه میشن او هغه تاریخي صدا کوم چې چلیږي د مول خلاف د فدرېشن خلاف د پاکستان خلاف باغې دا یو میسج یو وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکټیو دا سټېټمنټ څنګه ورکړي ځان په خپل مو تاسو خپل حکومت ته تاسو خپل بارډرې دي تاسو خپل ځمې کې تاسو خپل فارن افس ته تب څنګه دا نو کوم دا چې تاسو یې راځي نو مرکز نه راځي کې تان خالی هم د فیڈریشن د مرکز د پیسې راځي پاغې راځي چې هغه بندي شي په این ایف سی کې سره شي نو ته یو ورځ دا سوبرن کولی شي نو دا بیان ورکول دا هم در پاکستان خلاف سازش دا بیان ته په دې نظر ګورم چې دا انتهایی او سازشی بیان دی او د پاکستان د فیډریشن خلاف بیان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
هلمند کې د غنم او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیله. د هلمند د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د غنم او اوربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید هم لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او اوربشو او د اصلاح شویو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلین وایي د غنمو او اوربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او اوربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8200 متره مربع ځمکې کې کرلې دي چې د تخم تولید د لاستنی ورچانی دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاءالله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوڅه د کال د پر حستوی تخمونه تولید او ور سره د تل د شپارستنو د مورنی تخمونه پلان لرو چې په باندې همکار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د مهمې څېړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاح شویو تخمونو استفاده د دې لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او اوربشو د اصلاح شویو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دیوی شبی غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.